درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه د 2020 د جنوري 10 د ازادي رادیو له شلمی کالیز سره برابر ده. نن ورځ به ازادي رادیو په دې مناسبت ځانګړي خبرونه ولري، خو په روانه خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات اوریدای شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار سره خبري ګټوري بولي.
دوارخیز تجارت په غیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو دارنګ د خط دوارو خواهو تا در تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتی ستونزو د بحثونه ترسره سول.
ځینې افغان خبریالان وایي طالبان د بهرنیو او افغان خبریالانو ترمنځ توپیر کوي.
دا بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
یو شمیر افغان زده کوونکي په دې خوابه دي چې امریکا د فول برایت پروګرام درولی دی.
دینه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي. دا موضوع سیاسي کړی ده.
په کندهار کې د ازادي راډیو یو مینوال وایي،
پښ کاله هیڅ پرنیم کاله کې چې دا خبرونه تکیبه ومه او سپتومه تقریبا زما سره سلور نیم ساعت خبرونه پیلان سفر ته دي.
خو تر هر څو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر په فاریاب کې وویل، هیڅوک نه پریږدي چې د دوی په لیکو کې اختلاف ته لمن ووهي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو لوبلړۍ بیا وسنډېده، او د اوکراین پر سر د کړکېچ په اوج کې له امریکا وروسته فرانسې هم وویل چې رومانیا ته پوځیان لېشي. د خبرونو تفصیل. ازادي راډیو نن شل کلنه شوه، او دا څو رسنیز یا ملټي میډیا بنسټ د بې ژغه خلکو د ژغ په تګلارې د فعالیت درېیمه لسیزه پیلوي. د راډیو په لومړي ځل د 2002 کال د جنوري په 10 نیټه د افغانستان لپاره خپرونې پیل کړې. په لومړیو کې د راډیو نوم آزاد افغانستان و، خو وروسته په ازادي راډیو بدل شو. دا چې ازادي راډیو په کوم هدف د فعالیت درېیمه لسیزه پیلوي مشر قادر حبیب وایي،
پر درېیمه لسیزه کې به هم زموږ اولویت زموږ اوریدونکي به وي. موږ به هڅه وکړو چې خپل اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږو، او نه یوازې د راډیو له لارې بلکې نورو آنلاین رسنۍ له لارې هغوی ته ورسیږو، د هغوی نظریات واورو او هغوی ته دغه موقع ورکړو چې خپل نظریات او خپل سیمې د وضعیت په هکله موږ سره خپل خبرې شریکې کړي چې موږ د هغوی غږ واوسو.
ازادي راډیو اوس په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او یوټیوب کې هم شاوخوا 6 میلیونه مینوال لري. په دې اړه تفصیل په راتلونکو خپرونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي، هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د دوی په لیکو کې مخالفت یا د قدرت جزیرو جوړولو طلبن ووهي. ملا یعقوب مجاهد دا څرګندونې شمالي ولایت فاریاب ته د سفر په مهال کړې دي. هغه ولایت چې څه موده وړاندې د یوه ازبک ټبره طالب قمندان د نیولو پر غبرګون کې د مظاهرو شاهد و.
نن به موږ تاسو تر دغه یوه بیرغ لاندې د هر وزارت کارمندان ولس دا به ټول موږ او تاسو لاسونه سره ورکوو، او د دې ملت د ساتنې دپاره او د دې هیواد د ساتنې دپاره به پک کوشش کوو.
طالبانو د جنوري په 10 فاریاب کې خپل یو قومندان مختوم عالم ونیو چې وروسته په میمنه کې په غبرګون کې لویه مظاهره وشوه. معلومه نه ده چې مختوم عالم اوس په توقیف کې دی او کنه. خو د طالبانو د دفاع وزیر وایي، که چیرته د محکمې لخوا مجرم وپیژندل شي سزا به وویني. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې د نږدې 40 وزارتونو او دولتي ادارو کارکونکو ته د لړم او لیندۍ میاشتو معاشونه لیږلي دي. دا دغه وزارت پرون شنبه د دغو دولتي ادارو لیست خپور کړ او ویل دا هغه بنسټونه دي چې د همدې سلواغې تر نهمې نیټې د حوالو لیست خزانو ریاست ته رسېدلی دی. په دغه لیست کې د پوهنې، لوړو زده کړو، کډوالو، معلولانو، ترانسپورت، کرنې، بهرنیو چارو او ګڼو نورو وزارتونو نومونه راغلي، خو د عامې روغتیا وزارت چې ډېر کارکوونکي لري نوم پکې نشته. د طالبانو مالیې وزارت مخکې ویلي وو چې د ټولو دولتي ادارو کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو ځینو کارکوونکو ازادي راډیو ته له بېلابېلو سیمو ویلي چې لا معاشونه نه دي ورسېدلي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د دریو پنځوس اووره او دوه شل اووریزو سیالیو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره وځنډېده. په لومړیو کې پلان دا و چې دا لوبلړۍ به د دسمبر په میاشت کې وشي، خو هغه مهال د کورونا له کبله فبروري میاشتې ته پاتې شوه. د افغانستان کرکټ بورډ تېره ورځ وویل دا لوبلړۍ اوس ځکه ځنډېدلې چې کوربه هیواد یې په ژوندۍ بڼه د خپرولو لپاره له ستونزو سره مخامخ شو. کرکټ بورډ ویلي له زیمبابوې سره په ګډه کار کوي چې دې لوبو ته ژر بله نیټه مشخصه کړي. د زیمبابوې دا لوبلړۍ د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ لوبو برخه ده چې د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لارې موندنې په برخه کې مهمه ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. وروسته تر دې چې امریکا وویل یوه وړه ډله سرتیري د اروپا ختیځ ته لیږي، فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیري رومانیا ته استوي. لویدیز قدرتونه دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوي دي. د فرانسې د دفاع وزیر فلورنس پرلی پرون وویل هیواد یې د خپلو متحدانو د دفاع لپاره رومانیا ته 200 سرتیري استوي. رومانیا له اوکراین او مولداویا سره ګډه پوله لري. دا هغه هیوادونه دي چې پولو ته نږدې روسي سرتیري ځای پر ځای شوي دي. د روسیې او اوکراین د لانجې هواري ته په نړیواله کچه ډیپلوماتیکي هڅې هم پیل شوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې. په دغو مظاهرو کې چې د تیلو د بیو د لوړوالي پر ضد پیل او بیا یې لمن ټول هیواد ته وغځېده، 220 تنه ووژل شول. هغه مهال د وضعیت کابو کولو لپاره د روسیې په مشرۍ د یوه پوځي سازمان سرتیری هم د څو ورځو لپاره قزاقستان ته واستول شول. توقایف تر دغو مظاهرو وروسته پرون په خپله لومړنۍ تلویزیونی مرکه کې وویل هیواد یې د سختدریزو تر برید لاندې راغلی و او خپل دولت یې دا وړتیا لري چې د مظاهرو په اړه څیړنه وکړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 4، هرات اسمان سایه وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4، مزار شریف اسمان زای سوریز تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 1، او جلال آباد اسمان مرد تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه 4.
زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت وای د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په بیلا بیلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړه. شغل یوسف پرون د یو پلاوی په مشه کابل ته سفر وکړه او یوې خبری سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې نن یک شنبه به یې هم لید کاته دوام ولري. د پاکستان د چارو کتونکو وای دغو لیدو کتو کې د پاکستانی طالبانو ګواښ او پر ډیورند د اصغن سیم موضوع هم شامل و، خو په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ښکار څه نه دی ویل شوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف او طالب چارواکو یو بل ته د امنیت په ګډون بیلابیلو برخو کې د همکارۍ دوه اړخیزې ژمنې ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې درلودې.
د دوړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه ترسره شوي سي. دوارخیز تجارت د دوارخیز اړیکو پر پراختیا، همدارنګه په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو، د تجارانو د اموالو پر انتقال، همدارنګه د خط دوړو خواو ته در تګ راتک پر موضوعاتو او امنیتی ستونزو ځینې وړې وړې پیښې په ورستوي کې د صفري نقطو سره نږدې رامنځته شوي وې. د دواړو لوریو ورباندې بحثونه ترسره سول. هیلمندي ستاسې ښه نتایج به ولري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار، کونړ، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو مسؤولانو د پاکستان لخوا پر ډیورند د اغزن سیم درولو په وړاندې اعتراض او د هغوی د کار مخې ونیوله. لا معلومه نه ده چې مهید یوسف دغه سفر کې په دې اړه مشخص څه ویلي، خو له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي چې نوموړی به په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان له دې وړاندې ویلي چې پر ډیورند کرښې د اغزن سیم درولو چارې 94% بشپړې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي له طالبانو سره د لیدو کتو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ په اړه خبرې هم شاملې وې.
د پاکستانی طالبانو چې په دې وروستو کې کومې حملې بریدونه د پاکستان په ځینو برخو کې سره د اسلام آباد شوي دي، نو پاکستان کې تشویش دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت نه به دي یو خواهش ضرور لره په دې خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو مخه ونیسي، ځکه پاکستانیان خو دا وایي د ډېرې مودې راهیسې چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې نه فعالیت کوي. پاکستان لپاره بله مهمه به دا هم وي چې په اغزن تار کې ملانجه څو اونۍ وړاندې پیدا شوه او دا موضوع به ضرور افغان غاړې مچه تکړي او پاکستان مو مچه تکړي.
پاکستانی طالبانو 13 دسمبر میاشت کې خپل حکومت سره یو میاشت اوربان وکړ، خو وروسته د اوربان له غزولو انکار وکړ چې ورسره یې بریدونه هم ډیر کړل. پاکستان ادعا لري چې پاکستانی طالبان د افغانستان خاوره کې پټنځایونه لري، خو طالبانو د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره د لیدو کتو په اړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له نورو هم ورته عمل غواړي. دغه اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پر ټاپي، ټاپ، کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې کړې دي. ټاکل شوی وه مهید یوسف د جنورۍ په 13 په دوه ورځني سفر کابل ته راشي، خو هغه مهال سفر په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله وځنډېد او نوموړی پرون ناڅاپي کابل ته راغی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 1 کابل ته راغلی و. پاکستان د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې، افغانستان ته د نړیوالو د پام اړولو لپاره غږ اوچت کړی او له خپل اړخه یې هم د 5 میلیارده پاکستانۍ کلدارو ژمنه کړې ده. ځینې افغانان او د چارو کتونکي بیا د پاکستان مرستو ته د شک په سترګه ګوري او وایي دغه هیواد تل د افغانستان د حاکمو نظامونو په خلاف ګامونه اوچت کړي دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
د افغانستان د شسو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا احمدی وای طالبان دي هغه چلن چې له بهرنیو جردانستانو سره کوي له افغان جورنالستانو سره هم وکړي. طالبان وای دوی د بیان د ازادۍ لپاره د ټولو جورنالستانو او د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي. په دې موضوع دا راپور
روسته له هغه چې د طالبانو لولوري د تیر چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون دی خبري ناستې د جوړیدو مخه ونیول شو. د افغان رسنیو د ملاتړ بنسټونو ترڅنګ آن د یو شمېر نړیوالو چارواکو خبرګونونه هم راوپارول. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان آزاد رسنۍ د تیر شلو کلونو یو ښه لاسته راوړنه بللې او ټینګار یې کړی چې باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه لیکلي چې طالبان د هغه ډول چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ سي. افغان خبریالانو پر وړاندې د طالبانو دا چلند به وښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو نه ډارېږي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون چارواکي ادعا کوي چې د تېر چهارشنبه په ورځ د دلوي میاستې په 6 نیټه د دوی له لوري د ترسره کېدونکې خبري غونډې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وروستي وضعیت د څرنګوالي د معلوماتو ورکولو پاړه وه د طالبانو لوري نه یوازې دا چې مخه یې ونیول سوه، بلکې یو شمېر همکاران یې د طالبانو له لورې د دوو ساعتونو لپاره په موټرو کې بند هم ساتل سوي وو. د دغه فدراسیون د رهبرۍ غړي علي اصغر اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل
اجازه کانفرنس بر ما ندادن و در شروع
زموږ غونډې ته یې د جوړېدو اجازه را نه کړه. هغه کسان چې د طالبانو له ادرسه د څلورمې امنیتي حوزې نه راغلي وو، خبریالان یې په شکنجه او بندي کول وګواښل. نږدې دوه ساعته زموږ دوه همکاران په سیمه کې د هغوی په موټرو کې بندي وو، تر هغه چې په استدلال او دلایلو مو خپل همکاران ترې آزاد کړل.
یو افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله وایي نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو اوسنی مسؤلین له رسنیو او د خبریالانو سره دوه ګونه چلند کوي. د بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، پر وخت ورسره معلومات شریکوي او دغه راز د مرکو لپاره هم کافي وخت ورکوي. خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
د خبریال ادا کوي چې آن کله کله طالب چارواکي له افغان خبریالانو د مرکو اړوند له وړاندې ټولې پوښتنې شریکول غواړي او بیا د دوی په سانسور کولو او خپلې خوښې وړ مسایل ورسره مرکه کوي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جوړ شوي طرز العمل د رسنیو د قانون د هیواد ملي ګټو او اسلامي چوکاټ په پام کې نیولو سره د ټولو خبریالانو او رسنیو فعالیتونو نه ملاتړ کوي.
داسې ګڼې د اسلامي امارت د رسنیو او د ژورنالیستانو د فعالیتونو مخنیوی کوي او پر هغوی محدودیتونه وضع کوي. دا زه ردوم، اسلامي امارت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې او د رسنیو د قانون له مخې د بیان د ازادۍ د رسنیزو فعالیتونو او همدارنګه د ژورنالیستانو د کار حمایت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لاریونونو د پوښښ پر مهال د طالب پاستوالو له لوري له خبریالانو سره د تاریخي چن چلند، ویډیوګانې او د هغوی د وهلو ټکولو ترڅنګ د بندي کولو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه خبر رسوي دي.
د امریکا د فول برایت تعلیمي پروګرام یو شمېر غوښتونکي د امریکا د حکومت له لوري دغه پروګرام لغوه کېدل ناعادلانه بولي. هغوی چې د یو ایمیل په ترلاسه کولو د فول برایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شوي، له امریکا غواړي چې د فول برایت په شان پروګرامونه جاری وساتي. په دې موضوع راپور لرو.
خواهی پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته د افغان ځوانانو لپاره بل د خوشینۍ وړ خبر وي، ځکه له دوی په نړیوالو معیارونو د زده کړو فرصت اخلي. درویشت کلنه مریم په 2020 کال کې د امریکا د فول برایت پروګرام ته نوم ثبتونه وکړه. د مریم نوم له څو میاشتو انتظار وروسته د 2021 کال د اپریل په میاشت کې دغه پروګرام ته د وروستیو بریالیو په نوم لړ کې راغی. خو مریم او دغه پروګرام نیمه وروستي پړاو ته لارموندونکو افغان ځوانانو د جمعې په شپه د یو ایمیل په ترلاسه کولو د امریکا لخوا د فول برایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شول. مریم د امریکا دا اقدام غیر عادلانه بولي او وایي چې هیله یې درلوده چې د فول برایت پروګرام له لارې د نړیوالو حقوقو په برخه کې خپله ماستری ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
اصلا عادلانه نیه، حتی خود امریکایان
دا اصلا عادلانه نه ده. آندا چې خپل امریکایانو هم غږ پورته کړ او وی ویل چې دا غیر منصفانه اقدام دی او دا بهیر نه باید سیاسي سي. زموږ پیغام د امریکا متحده ایالاتو ته دی چې زده کړې نه باید سیاسي سي او دا فرصت نه باید له افغان ځوانانو واخیستل سي.
عبید الله کریمی یو بل افغان ځوان چې د فول برایت د سکالرشپ د ترلاسه کولو لپاره د وروستۍ مرکې لپاره په تمه وو. دا شپږویشت کلن ځوان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا څلورو نه تر پنځه کلونه یې د فول برایت بورسیه کې د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړې، خو اوس چې د افغان ځوانانو لپاره د لغوه کېدو خبر ترلاسه کړی، د هغه لانده دا قناعت ورکوونکې نه ده.
دې نه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړي دي، دا موضوع سیاسي کړي ده. دوی باید د ځوانانو د آینده سره باید بازی ونه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلې دي باور راکړي ډېر مشکل دي، ډېر زحمتونه ترسره کړي دي چې اخر دوی دا پروګرام ته کامیاب شوي دي.
د افغانستان د کارموندنې او پراختیا مرکز مشر مسعود جویا د فول برایت تحصیلي پروګرام له لارې زده کړې او ماستری کړې ده. هغه اوس هم د امریکا په تگزاس پوهنتون کې د دکتورا د دورې د وروستي کال زده کړیال دی. ښاغلی جویا وایي هغه زده کړې چې د فول برایت د لوړو زده کړو پروګرام له مخې کړې، د افغانستان په پوهنتونونو کې په فرهنګي، علمي او زده کړو د پراختیا په برخه کې ګټوره تمامه شوې دي. هغه همداراز ازادي راډیو سره خبرو کې د فول برایت بورسیه د لغوه کېدو له امله د افغان ځوانانو لپاره راتلونکو منفی پایلو یادونه وکړه.
لغوه برنامه فولبرایت روی تحصیل صدها تن است.
د فولبرایت پروگرام لغو کول د هیواد د سلګونو هغو ځوانانو چې تیر کال د بهیر تمنل شوي خو یې نشو کړی تر اوسه خپل زده کړې پیل کړي، پر دوی به ډېر بد اغیز ولري. له بده مرغه زموږ ځوانانو له دومره زحمتونو سره دا فرصت له لاسه ورکړ.
په هغه ایمیل کې چې د نیمه نهایي لار موندونکو د افغان غوښتونکو لپاره د فولبرایت سکالرشپ د لغوه کېدو په تړاو رسېدلی، د دغه اقدام د څرنګوالي په اړه څه نه دي ورته ویل شوي، خو اټکلونه کېږي چې افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونو پر دې موضوع اغیز کړی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کندهار کې د ازادي رادیو یو مینوال د دې رادیو شاوخوا 400 خبرونه ثبت او آرشیف کړي دي. د ځوانوی له تیرو شپږو کلونو راهیسې ازادي رادیو اوري او له هغې سره د ځانګړي مینې له کبله وخت پر وخت خبرونه ثبتوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کارځای ته له رسیدو سره سم د ازادي رادیو لومړنۍ سارنۍ خبرونه اوري. ډاکټر همدرد د سید خلی په نوم د ازادي رادیو دغه مینوال وای هر ورځ در ملتون ته لرسیدو سره سم خپل رادیو چالانه کوي او ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو هر خبرونه دا رقم دلکه یو سیمینار یا یو زده کړې څوکي، نو هر خبرونه ډیره جالبه ده، خصوصا د روغتیا د جمن شمنې په نامه خبرونه ده. د خاص روغتیا لپاره د جوړي او کوشش کوي چې هغه اما آگاهی اما په هوای تر خلکو ورسي. نو په دې کې به زه څه وایم، خو هر خبرونه ډېره جالبیت لري، ډېرې جالبې خبرونې دي. نو باور وکړه چې دونه اوس د ازادي راډیو معتاد شوي یو، چې کله یې وانورو لکه هغه یو غټ څه شی مسوره کې، نو چې راډیو واورو بیا مغه چا خبره دماغ لږ آرام سي.
ډاکټر همدرد سید خلی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې درملتون لري. هغه د 2001 کال راهیسې د ازادي راډیو ځانګړي مینوال دی او د دې راډیو ټول خبرونه اوري.
د 2001 کال څخه د ازادي راډیو خاص مینوال يم او ډیره پرمختللې راډیو ده. هغه کوم وصول چې رسنوي دي هغه ټول ازادي راډیو عملي کړی دي پر ځان باندې او ډیره چټکه رسنوي ده. باور وکړئ زه سوشل میډیا هم کاروم، خو په هغه باندې دونه باور نه یم چې چاتو ام چې د خبر د کله سبا یو خبر مو په فیسبوک لاله کته بیا به موضوع نه ازړو چې هي حقیقت به ولري کبه ونه لري. اوس بیا ازادي رادیو غره پور نشر کوي، بیا ونه سل بسر کې معلومات مې سول چې حقیقت هم داس ده. ازادي رادیو ټول خبرونه جاری به دي او ډیره چټکه رسنۍ ده او ډیره حقیقت وین کې رسنۍ ده او ډیره به طرفه رسنۍ ده.
د ازادي رادیو دغه مینوال د دې رادیو د همکارانو ځانګړي خاطرې لري. هغه په هلمند کې د ازادي رادیو د وجل سوي خبريال الیاس دای په اړه داسې خاطره بیانوي.
جالبه دا خاطره وه چې کله په هلمند باندې جګړه شروع وه، نو پارسي دری خبرونه چالانه وه، محمد الیاس دای ته څخه راپور غوښته. نو زما لپاره هغه جالب دا وه چې محمد الیاس دای څخه خبرې د داد او څه سوي دي. نو هغه په دری داسې ورته وویل چې نیروهای امنیتي افغان از مراکز خود عقب نشینی کرده. نو ده دا خبر پښتو کې ورته وویل نیروهای امنیتي افغان به شاته ګاډ شوه. نو هغه شاته ولاړ. نو دا یې ما لپاره ډېره جالبه وه. په 2015 کال به ان شاء الله چې قندوز ته د اسلامي امارات مجاهدین ننوتل، نو د دې هغه خبریال هغه ورکو ټلیفون یې کار نه کوي. نو دوی ډېر په سرګردانه وه دا به چیرې.
ازادي رادیو د تیرو دوو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خپلو اوریدونکو ته بیلابیلې خبري، معلوماتي، روغتیایي، سیاسي او تفریحي خبرونې وړاندې کوي.
د ازادي رادیو شلمه کلیزه.
ازادي د خپلو خبرونو دریمه لسیزه پیلوي.
سلامونه نیکه هلې احترامات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. ازادي رادیو یو غختلی او پیوړی رسنۍ ده او خپلی نشرات کوي. بس زموږ په کلی کې په ډیر صفا ډول اوریدل کیږي او دلا خو پرونه په هیله.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو ته او نړۍ ټولو مسلمانانو ته سلام. او ازادي رادیو د شلمې کلیزې په مبارکۍ سره ازادی رادیو سے کل جوڑ دیا پر پاکستان کی عمر ڈیر خوش ہو رسوم دیس کا بدلا ختم کر لو پر برات لو ازادی رادیو ڈیر پروگرام اور پروگرام ڈیر خوش ہوں اور بے طرح پر رادو
ارویس اخلاقی مد هلمن ولایت نه په لومړی قدم کې د ازادي راډیو مشرتابه او ټول ګلو نامکاران ته د ازادي راډیو د شل کال پر کېدو په مناسبت مبارکي وړاندې کوو. دا چې خصوصا ازادي راډیو واکنم یوازې هلمند ولایت نسو یادولی، څلور دېرش ولایتو کې خپل نشرات غځولی دي او خدمت یې ورته کړی. د ازادي راډیو خدمت نه هیریدونکی خدمت دی. واکنم د مظلومو خلکو آواز ازادي راډیو وجود کړی دی، د نړیوالو پرې رسولی دی هغه شکایتونه چې کوم ولس لري، هغه شکایتونه ازادي راډیو اتمن خبر کړی دی او خبري یې.
ستاسو له ازادي راډیو سره څه خاطرې تړلې؟ ازادي راډیو ستاسو پر ژوند څه اغېز کړی؟ دا واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیوي یا غږیز پیغام راوستوي
00420221234.
وسمی به نړیواله موضوع. د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د راولاړې شوې لانجې په هواري کې مرسته وکړي. ټاکل شوې ده د دواړه اروپایي هیوادونه په نږدې وخت کې د اوکراین په سر خبري وکړي. بلې خواته امریکا هم زرګونه سرتیري ختیځ اروپا ته د استولو په هدف تیارسای کړي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران په دې هدف اوکراین ته سفر کوي چې د کیف او مسکو ترمنځ راولاړه شوې لانجه سړه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان د شنبې په ورځ وویل چې له خپلې جرمنۍ سیالې انالینا بیربوک سره یو ځای اوکراین ته ځي. لو دریان پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د فبروري د 8 او 8 نیټې ترمنځ به دوی کیف کې وي. خپل میرمن بیربوک د فرانسوي سیال ټویټ ته په اشاره لیکلی، موږ د ان څلور په چوکاټ کې د لانجې د کمولو هڅو ته دوام ورکوو. دا هغه چوکاټ دی چې له مخې یې جرمني او فرانسه دواړه د اوکراین او روسیې د لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي. د دې چوکاټ په اډانه کې وروستی ځل خبرې د تېرې چهارشنبې په ورځ وشوې، سره له دې چې 8 ساعته یې دوام وکړ